السلام علیکم د ازادي رادیو د نن مخام خبری مجلې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې وایي د استانبول خبرې ناکامې شوې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو د دوی تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي دي چې د پاکستانی لورې د غیر منطقي غوښتنو له کبله په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطاءالله ترر پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو او هیڅ حل لاره ونه موندل شوه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو پالیسۍ منعکسوي پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو کې د پاکستاني لوري غوښتنې غیر منطقي وي. د افغانستان د دوستانو په نوم په یوه غونډه کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا ماموریت بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، موږ له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ غوښتونکي یو او د دې هیواد له خلکو په تیره له ښځو او نجونو پر خپل کلک ملاتړ بیا ټینګار کوو. په دې اړه چې دا غونډه کله جوړه شوې وه جزئیات نشته، خو ویل کېږي چې دا افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر نصیر احمد فائق هم ګډون پکې کړیو. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې بندې شوې او د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار، تګ راتګ او نورو ازادیو سخت محدودیتونه ولګول شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د جنوبي کوریا له ولسمشر لی جا امیونګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د تړون جزئیات نهایي کړي دي. ترامپ دا خبره د آسیا پاسیفیک فورم په څنډه کې له لی او نورو سیمه ییزو مشرانو سره په ماښامنۍ کې وکړه. د هغې موافقې له مخې چې دغو دواړو متحدانو په جولای میاشت کې اعلان کړې وه، سل د واشنگتن لخوا پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي د مخنیوي لپاره منلې چې په متحدو ایالتونو کې به 350 میلیارد ډالر نوره پانګونه کوي. له دې مخکې جنوبي کوریا د شایله په نوم د کوریا د پاچایانو د کورنۍ د سرو زرو تاج ولسمشر ترامپ ته ډالۍ کړ. ترامپ وویل زړه یې غواړي چې دا تاج همدا اوس پر سر کړي. په کامرون کې د اپوزیسیون مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج چې له مخې د اوسني ولسمشر حکومت تر اوو نورو کلونو پورې غځول کېږي رد کړل. د مشرانو ویلي چې دا انتخابات د هیواد چې اوس د بیلتون پالنې په لانجه کې راګیر دی د خلکو رښتینې اراده نه تمثیلوي. د مرکزي افریقا د دې هیواد د اساسي قانون شورا د دوشنبې په ورځ د لانجمنو انتخاباتو نتایج اعلان کړل او د 53% رایو په ګټلو سره 29 کلن پاول بیا یو ځل بیا بریالی اعلان کړ. له دې اعلان وروسته د کامرون په څو ښارونو کې له تشدد ډک اعتراضونه پیل شول. د کامرون په سوداګریز مرکز دواله کې د اپوزیسیون د پلویانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې د دې ښار سړکونه بند شوي دي او تمه ده چې د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال لوبډله به د پنجشنبې په ورځ په بحرین کې د 2025 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د سه شنبې په ورځ تایلند ته 9-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې وه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اوومه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د استانبول د خبرو د ناکامۍ له راپورونو وروسته د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندری پیل شوی. د پنجاب اعلی وزیر د افغان کډوالو پر ضد د اقداماتو امر کړی.
متاسفانه حسن پرون څلور یا پنځه بجې په جمعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بی اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او یوناما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندیدلو د افغانانو ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کړی و. په یو ځانګړي راپور کې د کونډې زوی د سریال اصلي لوبغاړي ممنون مقصودی سره خبرې اوریدای شي.
ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وای تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وای.
نور مطالب هم لرو اوریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت او پاکستانی پلاوی ترمنځ د استانبول د ناستې د ناکامېدو له خبرونو وروسته دواړو لورو پر یو بل تورونه پوری کړی دي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان بیا طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکاري تورن کړی دي، خو په رسمي ډول دواړو خواوو له هم د خبرو د پای ته رسیدو رسمي اعلان نه دی کړی او د هم لا معلومه نه ده چې دواړو اړخونو پلاوی له هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستنه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی ترمنځ د اوږدمهاله اوربن په هدف د پیل شویو خبرو د ناکامۍ راپورونه خپاره شوي، دواړو لوریو په یو بل تورونه پوری کړي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکاري تورن کړي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چنن د اکتوبر په 9 په خپل ایکسپان خپور کړی دا کړی چې د استانبول مذاکرات د پاکستان د دوی پټکو غیر منطقي غوښتنو له امله پرمختګ نه کوي. په بیان کې راغلي پاکستان غوښتنه د ریچ کابل دی په هغه هیواد کې د کیدونکو بریدونو د نکیدو تضمین ورکړي. داسې مهال چې د بیان پر بنسټ ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد په خوانی کورنۍ مسله او طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ گاونډي پر ضد نه استعمالیږي. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف بیانند د اکتوبر په 9 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د سولې د خبرو لپاره د پاکستان حاضرېدل د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو موقع ده، خو د ده د ادعا له مخې ځینې افغان چارواکي زهرجنې څرګندونې کوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف د دغه څرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین خاني له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو هر برید به داسې ځواب شي چې د ده پټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. خو د ترنګلتیا په همدې اوج کې بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په ایران کې د اقتصادي همکاري او سازمان د غونډې په څنډه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ابراهیم صدر سره کتلي او د یو ایرانی خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي په هر کور کې اختلاف وي او موږ به هم ستونزې د خبرو له لارې حل کړو. که څه هم تر اوسه له دواړو لوریو د استانبول د خبرو اترو د پای ته رسیدو دا چې د دواړو لوریو پلاوی اوس مهال لا هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستنه شوي څه نه دي ویلي، خو پرون د اکتوبر 28 د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله په خپل ایکسپانه لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پرون 3 د اکتوبر 28 په خپل ایکسپانه په خبر کړي بیان کې دا کړی و چې د پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي او د پاکستان په پوز کې ځینې کړي د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. په دې بیان کې دا هم ویل شوی و چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دانش کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې ځینو سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف لوی ټکی د تحریک طالبان پاکستان مسله ده. هغه چې د پاکستان د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دغه ادعاوې په وار وار رد کړي. د استانبول ناسته د روان اکتوبر په 15 پیل شوې او ویل کېدل چې 3 به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسته د اکتوبر په 19 شوې وه. په همدې ناسته کې د طالبانو د حکومت او پاکستان دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی برخه اخیستې وه چې پکې په سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي په افغانستان کې 13 د 2 په مخه د انټرنیټ پرې کېدو، روغتیايي خدمات، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. د 2 په خپل یو لسمخیز راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د انټرنیټي خدماتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستمونو کې د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګولو د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسۍ له حق سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونما وي، تیره میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغو دوو بنسټونو په یو ګډ لاسمخیز راپور کې راغلي چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نه لاسرسي وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدمتونو د پرې کېدو اغیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 خپور شوی له سلو څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. پر راپور کې ویل شوی په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان جیریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یو ویډیو پیغام کې چې د دغه بنسټ په ایکس باندې خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدوارې ښځې چې سخته خونديزي درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لاره نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان بې وسه
احساسوو.
د ملګرو ملتونو شورا ویونه ما ویلی تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پلی شوي وو هیڅ هم نه دی ویلي. پر راپور کې راغلی چې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون له مخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چنې غوښتنو می پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل:
تمای بانکی مختل شده بود، از حالات روزمره که
بانکی سیستمونه بنچوی و خلکو د ورځنی او خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلوده. آنلاین سوداګری په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې وې له زده کړو پاتې شوې. دې کار د اقتصاد، زده کړو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغیز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پرې کېدو د خپګان احساس کړو.
انټرنیټ نه بود، حتی افسردگی گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکو به میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پرې کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي.
کمک کننده بوده به دخترها، تمام اینها همگی
د طالبانو حکومت د میزان لوه متر نه همینیټه پوری پټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدماتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو لپاره خبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم مونږ ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. د انټرنیټ له بیرته وصلې دوه وروسته ډیرو افغانانو ویل چې د دوی ورځنی چارې له دې امله سختې زیانمنې شوې. همدارنګه د اثارو پر راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندېدلو د افغانانو ورځنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی و. قدر منوریدونکو، نن د ماښام په 8 بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې هم د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او پر دې ستاسو نظریات اخلو چې د انټرنیټ بندېدو ستاسو ژوند څومره اغیزمن کړی و. که غواړئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ، نو د ازادۍ رادیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ: 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00111 د شمیرې ته زنګ وهئ او مایکروفون ستاسو خبرونه کې برخه واخلئ.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر امر کړی چې د افغان کډوالو پر ضد باید اقدامات وشي. مریم نواز ویل دي باید د بی اسناد افغان کډوالو د پیژندنې لپاره د جمعتونو لاره اعلانونه وشي. هغه همدا شان ویل هغه پاکستانی اتباع چې خپل ملکیتونه، دوکانونه او کورونه بی اسناد بهرنیانو ته په کرایه ورکوي لجدي قانوني تعقیب سره مخامخ کېدای شي. په همدې حال کې په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وي په دې وروستیو کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لړۍ په بے مخینه ډول زیاته شوه او هر ورځ اند شپې پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي او لځان سره یې بیایي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر اعلان کړی چې باید د بی اسناد بهرنیانو په ځنګل ډول افغانانو په وړاندې غوڅ د ریز غوره شي. د پاکستانی رسنۍ جیو نیوز راپور لمخې مریم نواز 3 اکتوبر 2023 د دې ایالت د امنیتي وضعیت درځونې په ناسته کې د دې ایالت چارواکو ته امر کړی چې باید د بی اسناد افغانانو د پیژندنې لپاره په جمعتونو کې عمومي اعلانونه وشي. نوموړي دغه راز د پنجاب پولیسو ته امر کړی چې د هغه پاکستانی اتباعو پر ضد چې بی اسناد بهرنیانو ته کورونه یا دوکانونه په کرایه ورکوي د جنایي جرمونو دوسیه ثبت کړی او ډاډ ترلاسه کړی چې هیڅ کور، دکان یا هوټل بیا اسناد بهرانیانو ته په کرایه ورنکړل شي. په همدې حال کې په پنجاب کې میشت یو شمیر افغانان وایي د دې ایالت په جماعتونو کې اعلانونه کیږي او بیا اسناد افغانانو ته 2 ورځې ضرب الاجل ټاکل شوی. د پنجاب پارٹی کې میشت افغان کډوالی ارزو احمدی ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه حاضر پرون 4 یا 5 بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستاني حق نه لري چې بیا اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي. دا ډېر د خفقان ځای دی. اوس ما سره د کور مالک اړیکه کړې و. په ځینو ځایونو کې خوان د کورونو مالکان ترلی او افغانانو ته له کورونو نه د وتلو غوښتنه کړې دي.
پاکستانی رسنۍ جیو نیوز دغه راز ویلي چې د پنجاب ایالت د امنیتي ارزونې په ناسته کې دا پریکړه هم شوې چې مسؤلین باید په ټول ایالت کې د بیا اسناد بهرانیانو د اوسېدو ځایونه معلوم او وروسته یې پر ضد اقدام وکړي. په راپور کې د مسؤولو چارواکو له قوله راغلي چې د افغانانو د پیژندنې لپاره به له پرمختللې ټکنالوژۍ نه هم استفاده وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې د افغان کډوالو د ساتنې 50 مرکزونه جوړ شوي او د چارواکو په خبره په دې مرکزونو کې په لنډمهاله ډول کډوال ساتل کیږي او وروسته تورخم ته د وړلو زمینه ورته برابرېږي. د راپور پر بنسټ تروسا د دې ایالت په خانیوال ښار کې لږ تر لږه 15 دوسیې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد ثبت شوي چې بیا اسناد افغانانو ته خپل املاک په کرایه ورکړو. په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې میشت افغانان وایي پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته زور ورکړی. د پلازمین اسلام آباد په F1 سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی و ان د یو شمېر افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او هغوی له ځانونو سره یوړل. بېګا دوی په F1 او F4 سیمو کې عملیات لرل.
اخوا د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه شوه. په دې ښار کې میشت یو افغان کډوال حمید الله د 3 اکتوبر 2023 پاتې وشته ازادي راډیو ته ویل چې د سورابګوټ په سیمه کې په جمعوتونو کې اعلانونه شوي چې افغانان باید په 3 ورځو کې له هیواد ووځي.
د کراچۍ کې د افغانانو بازار د سورابګوټ لاسیب سکور ورته وای. مونږ ته پرون ماجتو کې اعلانونه وکړه چې 3 ورځې ټیم ورکړ چې په دا 3 ورځې کې به خامخا ته د ځای خالی کوي. بارېږي قانون او کورونې ځینې سیل کړي دي. ډېر کسان بې ولیم دي. بچ کم کسان پاتې دي هغه ته 3 ورځې ټیم ورکړي.
که څومره تیر 2023 کال رئیس له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچیار ویلي یوازې د 2025 کال د سپتمبر تر پایه پورې 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې پښته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوست په صنعتي پارک کې د پلومري ځل د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. په دې اړه راپور وروسته په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس لچا پراوتای دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم لیکوال لیکلی او 1318 مخه لري، د افغان ممثل ممنون مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د 1400 لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کندزوی په نوم سریال یې ډیر مشهور شو.
مور دی د ملک بابا کور ته تللی، د ملک بابا د زوی واده دی.
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم یو لیکوال لیکلی، 1318 مخه دی. ښاغلی داوودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي، د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي، او د هغه کردار ذکر پکې شوی دی، لکه مې وجه چې استاد شهرت دومند شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړی و د کونډې زوی سیریالو. کونډې زوی سیریال ته اړتیا وه چې جوړ شو، په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغه په اړه پکې ذکر شوی دی، او د هغوی د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلي داوودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه د ښاغلي داوودزی د لیکنو سربیره د 1400 بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوې دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل،
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پیښور کې پیژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله، نو ډرامه مې لیکله، او دوی له کابل نه راغلی وو. نوی د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو، په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل ترڅنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه، د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه لیکلي، ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډې زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او راډیوي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
کار صدقت میخوای، سزامت میخوای، فداکاری میخوای، خودت داری.
تشکر استاد، د خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 59 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل،
ډیر خوشحاله یم چې زمون د الماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو، خو خپه بده یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنری ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وي. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقی عمر چې زه لرم، نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ دکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې دکلما کړي دي.
عقل د عروج د زمانه ملنګا وا د عقل د عروج د زمانه ملنګا وا عجبا په لفظو کوي کانه ملنګا وا ظاهر د پښلی دلی گریوان غرونه زنګول او ظاهر دی پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ساتل دی پزبکی خزانه ملنگا وا
دی کند زوی دی سریال دی اصلی لوبغاری ممنون مقصودی دی کار او حدسو پا اره دی کتاب پا اره راپور مو اوریده.
آزادی رادیو
او د هم د خبرونه ورستای راپور په د خوست په صنعتي پارک کې د لومړي ځل لپاره د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته 300 جریبه ځمکه ځانګړې شوې او ټاکل شوې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستی صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابرې شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منگل مشال راډیو ته وویل
لکه بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي هغه موږ خو تمه لرو چې په مخ یې اوس ان شاء الله او د پنګونې په حساب نو اوس خو داسې وخه چې 10,000,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پنګونې ته یخې دي. تر دې نه وروسته بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولیدل چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خصوصي صنعتکاران زیاتوي یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و چې د دې پارک په فعالیدو سره به هغه نیمګړتیا لیرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی ویل
چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ کاغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهر بهرنیو هیوادو کې پنګونه کړو لري نو اوس الحمدلله خوست فارک صنعتي عمل هم تاسو وینئ چې فابریکې دی جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شوې ده. نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به تقریبا یو سلو 500 تر 200 په بریکو پر په کوم وخت دولته عملی کورونه شروع کی.
د خوست په سماوات سیمه کې د یا صنعتي پارک جوړیدل لشپاره سکنونو راهیسه پلان شوی او په بیلابیل وختونو کې پرانیستی شوی خو هر ځل د بیلابیل ټولنیزو ستونزو له کبله چاره ټکنی شوې دي. دا چې دا ځل به پرانیست څومره ډاډ منوي د خوست مرستیال والی مولوی محبوب شاه قانتی پاره وویل
دا به ان شاء الله نمایشي پرانستنه نه وي لکه سرنګ به تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي د نورو تجارو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده فیصله شوې ده د ملګري به ټول راځي انشاءالله د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوې ده هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپل ځمکه مصرفوي په هغې باندې بدای د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 2,500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.